پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګې اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي، او د جلال آباد خاریان وایي زورواکو او حکومتي ادارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي چې دوی له سختو ستونزو سره ورسره مخ دي. دا نړۍ او سیمې مهمو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هلیکوپټري بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې بل پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشان ته پټاګه کړي چې که د تورستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هلیکوپټري استراري ناسته کړې. د دې پیښې په اړه د لوګر والی محمد عالم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی.
شب گذشته در ولسوالۍ خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه، در حالت پرواز طیاره مشترک تکنیکی پیدا کرد، نشست استراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگه کدام تلفات ندارد.
دا پیښه وروسته تر هغې رامنځته شوه چې دا هلیکوپټر په سیمه کې له پوځي عملیاتو ستنیده شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړي که په دې هیواد کې د میشتو ترهګرو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورې ته له قوله ویلي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي چې پر خپله خاوره د تورستانو خوندي پناه ځایونه په ځانګړې توګه د حقاني شبکې او نورو له منځه یوسي، او که چیرې دا کار اسلام آباد ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګ یانګ د توغندیو او اتمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون وویل تېروتنه باید ونه شي، پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید دفاع به وشي.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
ماتیس وایي زموږ په متحدینو او د امریکا پر متحده ایالاتو په برید کولو هیڅ ډول تېروتنه باید ونه شي، ځکه چې موږ به هر ډول برید دفاع کړو. نوموړي سیاسته کړه د شمالي کوریا له خوا د اتمي وسلې هر ډول کارونه به د لوی او پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر مؤثر دي چې باوري پوځي سواکې تر شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لومړنی رسمي سفر وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي و چې د دې خرابې پرېکړې له کبله خواشینه دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړې. د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقی سیمې ته ولاړ. هلته یې څو میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځان مرګي برید لپاره چمتو شو. د 2016 کال په مارچ میاشت کې له رقه وتښتېد او په عراق کې د کردي پیشمرګه ځواکونو لوري ونیول شو. خویست دغه ځواکونو ته ویلي و چې بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویست پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او وویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د اوکراین وی محکمې پرون د آذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکراین کې جلاوطنه دی په ضمانت خوشې کړ. فکرت حسن لی ورسته لاغه په زندان کې د پات کېدو په اړه د محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې و چې د اوکراین حکومت آذربایجان ته دغه پروس سپارلو غوړ کړو. د حسن لی مدافع وکیل دیمتری موزورک د جمعې په ورځ ساده رډیو ته ویل د خپل موکل خوشی کېدو نه خبر شوه دی. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي حکومت د کاتولونیا سیمه د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لری کولو او د دې سیمې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي. د اسپانیا د حکومت د کاتولونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بل. راخوی پرون د کابینې له بلنې کونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې ویل په کاتولونیا کې به د راتلونکي ډسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. د اسپانیا صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې کاتولونیا سیمه ییز پارلمان دا سیمه خپلواکه اعلان کړه. دا و خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا مشرانو جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان وایي دا فشارونه کولای شي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پر پوهیږي چې په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا نړۍ ورسته او تحولاتو ته کتنه حمله رو د افغانستان د دې محل اقتصادي خبرونه هم اوري او دا هم اوري چې جلال آباد خاریانو یو شمیر زورواکو زینو حکومتي دارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي.
په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندي دي دا باید خلاص شي.
دا نور راپورونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځنی غړي وای د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه دي. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګي په لاس کې دي د هیڅ چا خبره توغ نه کړي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
پر پاکستان د وروستۍ نړیوالو فشارونو سره هم مهاله په کوردننه پاکستان کې هم د دغه هیواد د سیاستونو د اصلاح او بدلون لپاره فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي هیله مند چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلی صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کوردننه د ولس او اقسمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له ناسمو سیاستونو څخه لاس واخلي.
دا کوم خبره چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جګړې کې د مشران درګي کوم یو کچې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیو کا درلو دولري او دا نیو کا بل لا زیاتیږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پر پوهیږي چې دوی اکن په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګوندغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو د دې کار لپاره اراده نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. په ورته وخت کې د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکې اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د لمنځ وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګي په لاس کې دي د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستانی ولس صبر او زغم وایي چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستان د ولس صبر او زغم نور پای ته رسیدلی دی. له دې ډلې بشیر حاتف وایي هرومرو به د پاکستان د ولس فشارونه دغه هیواد پر حکومت تاثیر کوي چې دا مسله د افغانستان په ګټه تمامیږي. له بشیر حاتف سره حدیث پردیس لنډ مرکه کړې او په سر کې پاکستان کې پر حکومت د روسي فشارونو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې.
بالکل پاکستان چې کوم سیاست کومه تګلاره غوره کړې ده دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده بلکې په خپله د پاکستان د مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو لپاره هم د منلو وړ تګلاره نه ده. نیوکې انتقادونه البته سابقه لري د پاکستان په سیاستونو باندې د پاکستان د سیاستوالو لخوا، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او ولس مدنی ټولنې دا احساسوي چې نړیواله ټولنه او بیا په سر کې د امریکې متحده ایالات پاکستان سره د محاسبې میز ته کښېني او نور د پاکستان هغه کړنې له پامه نه غورځوي، په اصطلاح چې هم په سیمه کې امنیت خرابوي او هم د لویو قدرتونو امنیت او سیاستونه چلنج کوي. نو دوی په خپل حکومت باندې په تېر په خپل پوځ او استخباراتو باندې فشار اچوي تر څو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم یوه مناسبه تګلاره غوره کړي.
عاطف صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان کومه ستراتیژي چې اوس دوی لري نه یوازې د دې لامل شوی چې نړیوال پرې فشار راوړي بلکې په کور دننه فشارونه یعنی زیات شوی دي، او څه فکر کوئ چې دغه فشارونه څومره کولای شي د پاکستان په بدلون کې، د ستراتیژي په بدلون تاثیر وکړي او د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟
دا یو څرګند خبره ده چې هلته وروستی تصمیم د پاکستان پوځ او استخبارات نیسي، خو په څنګ کې دا مسله هم ډیره مهمه ده چې د پاکستان ولس تیره بیا سیاسی ګوندونه بیدار دي، د سیاسي حالاتو جاج اخیستلی شي او د دوی قوت بېله شکه د یو داخلي فشار په توګه مرسته کوي د نړیوالو فشارونو سره تر څو د پاکستان حکومت او د پاکستان پوځ په خپلو سیاستونو باندې بیا کتنه وکړي.
دغه کورني فشارونه چې اوس یو نیم محسوس کیږي دا څومره جدي دي، او فکر کوي چې د فشارونو دي هم الهام اخیستی وي هغه بهرني فشارونه چې په پاکستان دي، او یا که واقعا په پاکستان کې ورو ورو ذهنیت پر دې بدلیږي چې باید پاکستان واقعا د سولې او ثبات په برخه کې رښتینی ګامونه پورته
کړي؟ نړیوال سیاست کې چې کوم بدلونونه رامنځته شوي دي د پاکستان د سیاستونو په اړه بېله شکه دا د پاکستان په مدني ټولنې باندې هم اغېزه لري، او د پاکستان سیاسي مشران هغه څوک چې د سیمې حالات څاري او د نړۍ سیاستونه تعقیبوي هغوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دنیا نوره د پاکستان په وړاندې حوصله نشي کولی، ځکه دوی غږ پورته کوي او خپل هغه د زړه آواز خپلو چارواکو ته رسوي چې تاسو خپل سیاستونه بدل کړئ کنه پاکستان به د ناورو وختو سره مخامخ شي.
پر پاکستان د پاکستان د ولس او نړیوالو د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو بشیر حاتف څرګندونه واوریده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندی خبرونه په مستقیم ډول اوري، او په دې خبرونه کې پر دو موضوعات له ملمنو سره بحث کیږي. لومړی په جبري ډول د ښځو ودول، او په کوم عمرې کې د نجونو د ودولو له امله د رامنځته کیدونکو پیښو په باب خبرې کیږي، او دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت په مسله هم په همدې خپرونه کې بحث اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په پام کې د ډیر ژر د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډه په اشقابات کې جوړه شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وین سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به په هیواد کې د هغو اتلسو پروژو د عملی چارو په اړه د ریکا د غونډې له ګډونوالو سره خبرې وشي چې تمه ده چارې ژر پیل شي. دغه پروژې د انرژۍ، طبي منابعو، ترانزیت، ترانسپورت او مخابراتو په برخه کې دي. ښاغلی بهمن وایي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې د څه باندې اویا هیوادونو او بیلابیلو سازمانونو جګپوړي چارواکي ګډون کوي. په پام کې ده چې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه په اشقابات کې جوړ شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د ورېښمو د لار په بیا جوړېدو ټینګار شوی و. د کندهار له هوایي ډګر څخه څه باندې 30 ټونه تازه او وچه میوه هند ته ولېږدول شوه. د کندهار د ولي ویان قدرت الله خوشبخت نن ازادي راډیو ویل چې پرون ناوخته یو شمېر انځر، انګور او انار د هوا له لارې هند ته ولېږدول شول. ښاغلی خوشبخت وایي چې تر اوسه څه باندې 160 ټونه تازه او وچه میوه پر خپل وخت د هوا له لارې یوازې هند ته صادره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې څخه وړاندې هم د هوا له لارې زیات شمېر تازه او وچه میوه بهر ته لېږدول شوې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 لاس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې له اټومي وسلې کار اخیستل به ځواب پاتې نشي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جان لاسر په سټوډیو کې ده. دا نوې خبرداري شمالي کوریا ته څه وخت ورکړل شوې ده او په ځانګړي ډول د څه ډول ځواب خبرداري ورکړي امریکایانو؟
بله، د امریکا دفاع وزیر جیماتس پرون ویلی چې د امریکا متحده ایالات دا تصور هم نسی کولای چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام ومني، او خبرداري ورکړي چې د اټومي وسلې او نورو توغندوی پروګرام ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلی دی چې امریکا به د شمالي کوریا د هر دغه ډول پرمختګ په وړاندې پراخ پوځي عکس العمل وشي. دا په داسې حال کې ده چې ګنګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید په دفاع کړای سي. نوموړي زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخامخ سي. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک ته شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په 10 کې سفر کړی چې ټاکل شوی د راتلونکي میاشت ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم په لمړني رسمي سفر ورسي. دغه راز د یادونه باید وکم چې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سیال سونګ یونګ دا نظر رد کړی دی چې د شمالي کوریا د دغو پرمختګونو په وړاندې د ځواب په توګه دی په دغه ټاپو وزمه کې د تاکتیکی اټومي وسلې ځای پر
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د دې هواد لخوا د اټومي زمختونو امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ دی او بل ته د خبرداري پړمو لفرې با ظاهر وریدل.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو نن په خپلو غنو کې د افغانستان د سولې د پروسی او نور مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان مطبوعات ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې د خبرو پاړه لیکلې دي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي سعودي عربستان د طالبانو ملاتړ لاس واخلي. ورسپانه لیکي د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان وای د خپل هیواد د اسلامي اعتدال د بیا ستنولو په هڅه کې دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې عربستان سره د خلاصې ټولنې په جوړولو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې نوموړي په سعودي عربستان کې دینی افرادګرایي د ایران د اسلامي انقلاب نتیجه بللې ده. په سرمقاله کې راغلي اوس چې د سعودي عربستان حاکمان د خپل ځان په اړه دا غواړي لازمه ده چې دوی د طالبانو له مالي او سیاسي ملاتړ هم لاس واخلي او پر پاکستان فشار راوړي چې نور له ترهګرۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د پښتونخوا د پخواني سناتور افراسیاب خټک په حواله لیکلي پاکستان قصد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې تر کومه پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې قوي اراده ونه کړي جنگ او اوسنی وضعیت به دغه شان دوام وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د خاغلي خټک خبرې راخیستي او لیکلي چې افراسیاب خټک وایي پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هر څه کولای شي خو اراده یې نه لري او نه غواړي چې په دې برخه کې ګټور تمام شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي نړۍ باید د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په مطلب کې راغلي اوس یوازې افغانستان د نړۍ په استازیتوب دغه مبارزه مخته وړي او قربانی ورکوي. حال دا چې ترهګري د ټولې نړۍ او بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی.
د جلال آباد خاریان وای یو شمیر زورواکو او ځینې حکومتي ادارو په فرعي سرکونو او لارو کې موانع جوړ کړي دي چې له عملی خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي او درنګ هم دې کار په خار کې ګڼه ګوڼه هم بیا زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د جلال آباد خاریان وای د زورواکو او ځینو حکومتي ادارو له لورې د فرعي سړکونو او لارو باندې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وای د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي د تګ راتګ په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتګ لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل
کومنګو ګورو په هر چوکې په هر ځای کې دوه ځان لپاره موانع ودرولې دي. چوکوري باندې بند کړي دي او خپل ماړیګان کې ناشې دي او دبل چاغم وسنې شي د غریب لس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانع او دا کړي دي. په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي دوی خپل ځانونه د تساتي به شي ځان لګ د وسپنو کلاګانې تو کړي دي. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړي دي.
زمونږ غوښتنه ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښه شي په اسانۍ ډول روغتون ته انتقال شي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو سنځي پر ځای غنی او ولولتي ادارې غوښتنه کوي چې د دغو لارو او فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خدغه خپل ځهام د ننګرهار په خار باندې جوړ شوی دی. یو هغه موانی او د لارې بندول دي چې هغه زمون جنیا مشران یا سلا زوروا کی یا هغه څوک چې د غلاري بندې او لسون ته سنځي جوړي په دغه برخه کې موږ د حکومت مسولین نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي کچیر زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندې کړي وي د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داس شکل لار تړلې وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی اقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سر ډول حرکت شوي دي. دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ د هم اقدامات کړی دی چې لا پرې ډیر تل کې به هم دا چې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې تلته تحدید وي هم د تحدید مخنیوي وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پر نسو ساتو.
د خاریانو په خبره کچری د دولتي ادارو او زورواکو له خوا تړل شوی لارې خلاص شي ل یوې خوا به د خار په مرکزی واټونو د خلکو موټرو غنګونه کم شي او دا رنګ د خاریانو په ذهن کې به د نامنې ویره هم ورک شي.
تاسیس مونږ غږ له ازادي رادیو اورای. په قندهار کې د صابون جوړولو فابریکې د ارغند په نوم صابون تیاروي او بهر نړۍ ته هم صادروي. په دې اړه زمونږ همکار صادق رښتینی رپورټ لري.
دا صابون له طبي موادو څخه جوړیږي او له کیمیاوي موادو څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغند په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکه وس وډول خالص طبي صابون کریم باډي لوشن او د برشتانو روغن تولیدوي. دارغن فابریکه مسول سید سربره مانی وای ټول تولیدات طبي دي او د خپل تولیداتو د کیفیت لپاره لنباتي گیاو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د شاغلی امانی په وینا تولیدات اکثرا نړیوال بازارونو په ځنګلې توګه امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
په لومړي سر کې دا امریکا او کاناډا ته موږ لیږدوي، چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوي او دا هغه څخه وروسته درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه دلته هم تقاضا سته او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسکونو نارینه وو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. دارغن فابریکه کارکونکي وایي د خپل توکو د تولید لپاره په طبیعت کې لپیدا کې دونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبي موادو څخه بیلابیل یعنی وکس مسمنان جوړو. دلته تقریبا وکس نارینه او درې کسان ښځینه کار کوي را سره. البته دا مکمل وخت یعنی د ساعت اتو بجو تر څلورو بجو پورې کار کوي. پزمن کې یو خو دلته زموږ له شاریانه او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
دارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې له څلورو تر شپږو ډالرو پورې پلورل کېږي، خو په نړیوال بازار کې بیا له شلو تر دېرشو ډالرو پورې خرڅېږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی، لکه څنګه چې شایع غو ډول په افغانستان کې ښه بازار نه لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
آزاد فن عالم فلمون ولادت په شرکی لشکر بازار سره په تماس کې. زما اصل غوښتنه دا ده چې په شرکی لشکر بازار کې شوغنځي ځکه چې سا او د هغه دروازې بندې دي، کلی او کلنۍ موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې زموږ شوغنځي نه فعال کېږي. از مال دغه په څه خدای غوښتنه نه ده چې زموږ شوغنځي فعال کې ټول واره ماشومان مقاس د تعلیم په اساس کوله.
ایا ما فارفرز زابل ولایت ته چې فون سلوې ستین کې اوس ما هم لکه هر ولایت څخه خبر فالیت کوم کومه خنډ چې په کې ته دي او هغه ته د موټر چلون خلا خو هم یوازې هغه خنډ نه چې ځکه لکه د سیم ته دي یا هم د فرون ته دي هغه خنډ چې د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کې کار کوي سړکونه جار کوي د موټر چلون خلا خو څخه هغوی ته مزایمت کېږي یا هم څوک لمبرونو ته غورځي یا هم څوک مقصد کوي د مړی دي څوک خپل هغه شخص کې د هر چا د پوزیشن بیا څوک سور او مور لري یا هم پښتون یا مسلمان یې که نامه مسلمان که پښتون یې که پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
دا سیزم غغله ازادي رادیو او ری په لوی خارونو کې د تیل او عمل د هوا د ککړتیا لپاره د نړۍ د یو شمېر مهم خارونو خاروالانو نوې پروګرام نه برابر کړی دی. ل اسمت ساروان اورو
د تیلو لکبل د چاپریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 1200 شارونو شاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د شاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او اکلند شاروالانو وکړه. داشمنه د سی تلویشت کلین بس دکلریشن اکت موافقه و برخه ده چه با 2015 میلادی کال لاسلیک شو. سی تلویشت کلین بس ترانسپورتیشن اکت ده شارون و نریوال ایتلاف ده چه لگلتونی گازونو او ده حوال خرابی دو سر ده مبارزه لپاره جور شویده. دوی همدار از جمنه کرده چه تر 2013 میلادی کال پوری با ده گلتونی گازونو ده خبری دو ده مختیوی لپاره پخپل و شارونو که نور اقدامات هم وکوی. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په ټیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
په خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويند هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په منځنۍ چاپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو اوس دولسنی بجی دی. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یو هلیکوپټر استراري ناشته کړې ده. د پیښې په اړه د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي رادیو ته ویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوال مخالفانو ته د درنې مرګ شو بلې داړه ولوې دا کې د هلمند والی ویاندو مرزوک ازادي رادیو ته ویل. نادالي ولسوالۍ په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د هوا له لارې حمله تړ کې د مخالفان سخت ځپل شوی دی. د امریکا د بهرنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشان ته پټاګه کړي چې ترستانو پر ضد خپل عمل ونکړي نو متحده ایالات به د دوی پر ضد لاس پکار شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوسی عکس العمل خبرداري ورکړی دی. او هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د خپلې دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشینی دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاو دنافې همت هم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی لچین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روغتي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیر یو ورځ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورون کې نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د 11 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی، چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکی هم ورسره نیول دي.
اکثر د شهر پر پښین پښان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه په اصطلاح سم کې د موادو سره وندور اکثر د شهر کې د پښین پښان.
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونه هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې وو. او وروستۍ پیښه دا چې د جوزجان پولیس پای د مازار شریف او شبرغان په لوی لار کې او 2 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوی مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د غزمې پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی و.
عباد الله حنانزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان لالار د کوکنارو د سلاسیوی چنای تخم یا خشخاش او قچا کېدل
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینی تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرنجان غ زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځیدل دي.
نو متل دی یا د شاج یا د غداج وینې د غزم چرس کوو بلاد نور شتر کار نه لرو.
دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیری یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته انتقال وکي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشاخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوګ نه پریږي، مغازه مخکې نه پریږي، پیاده رو کې نه پریږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځل لاړم په دې کور کې ماته سړی په سترګو نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هننزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاشو قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو له مخې دغه خشخاشو په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوه.
خغلی دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښایي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي. خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپو او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در اختیار داخل افغانستان
گذاشته
میشه.
د کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د خغلی فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د دورځي لدولس نیمو تریوي، تکرار هر دوشنبه دورځي لدولس نیمو تریوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمیر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوی دی. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانانه ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان هغه زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي. خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان اغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خولېږ دي او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه په خپله وجه ستا کرپا هڅم په لنګ یم داسې یو بل کمل که جوړو بله بس پر دغه موږ سره راټول یو بله پر راټول یو ودرېدلې نو پره په پره یې وی ودرېدلې ښه ښه ځوانان راځي ورور بله دغه شی ستا کرپا
نو متل دی یا د شی عادي دغه دا عادي وینې دغه ځم چرس کوو بله د نور ښه راکار نه لرو دغه د پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د چرسو د سګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي. خو د کندهار یو دینی عالم مولوي عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوې ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وایي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوي.
لبل خوا د کندهار د ارشاد حج او اوقاف رئیس محمد عمر وای چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبارک او خپل علما او تبخل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به مور کمانډانې وو د دغه سينورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه مخکمه باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي. یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخابراتو کو پر ضد د مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت کې بابا صاحب زیارت او مزلی بابا زیارت کې په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي. خلک نیولې دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامدار په دغه نشه روژ دي د دندو معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده و هم کې نه نیول کېږي. معتادینو روغتون ته استول کېږي، باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کېږي او د روغتونه یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخت دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشې کولو په اړه د رقیه علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له ازادې راډونه.
افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په پنځه کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکېشته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشهګیری ده. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې، معمولا دا کسان چې وګوره اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستی کې ډیر شکایت کی، په دې کې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دود ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او دریم هغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، ایچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کی پر د لنډ مهاله زیانونو راترنا واچو شي. لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالوم، په مخه هیڅ نه دي کړی، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول رانشي، بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کوي خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوار خپګان لري ځانوژنې یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغیز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدی ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای می درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
جدی کسان پدی باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نظر یی دی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتاسو ستاسو نظر پدی اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقې یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالی سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدېشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یو الیچ و افسیش ده. دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه اگر اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفه سبب گرسی نسی که چې پراتلو که خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اورید. اوس له نشي موادو څخه د معتادینو نړۍ د سرویسته کو د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تریاک وخوري نو مټي به ډیر غشتلی سي او دوه برابر کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تریاک وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسید. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب هر یو به سګرت به وڅښاوه، هغه به ایسته واچوه، هغه به موږ راواخسته بیا مڅښاوه. مکتب په دوره کې مو خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سې چې لاړو چار سو ته دی نیولې بس ته دا چار سو وڅښوه داسې نشه لري داسې تقریبا 45 کال می چار سو لاړو ایران ته مسافر سولو هلته کارو بارو د ارباب به سلاس کارم سره کاوه دا خپل تریاکي وو د مسکارو سره کاوه ما دوی چې کار خو که کوي چې خو دا تریاک وڅخه ته به نو لاس برابر کار وکي بس په دې تریاک باندې الو دا سولو اخر ایران اوسې بیا راول افغانستان ته افغانستان کې مله دوستانو سره چې پوډر څخه له غو سره ماشنایی پیدا کړه دې لارې ته تشویق کړو بیا هم چې پوډر څخه پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه تاوان کړه کور کې هغو اعتبار او هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم و خیز ټولو نه بس لرې سو خلاص له کور هم لاړو بیرون سو نه پوهېدو یا جهالت به در وکړي موږ به دسې دا به ښه شي موږ به داسې نه کیږو لکه دا نور خلک چې یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي موږ داسې نه کیږو ولې موږ له هغو نه بتره سو فعلا خو د ورونو جدا ما مېرمن مېم د پلار په کور اوسي کور کې به مې څه کله کوله بس دا خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس اوښکې به څه ولیسي ته دا کار مه کوه ته م آخر دوه لارې لرې یا به مواد انتخاب یې یا به ما سره زندګي کې ما به انتخاب ما هم لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم یا ونه څښم مجبور سم چې کور مې پرېښوده له کوره مې ځان وایست او راغلم د پله لاندې بس دلته پاتې شوم ماندګار شوم ډېر په سختو حالاتو کې شوم ډېر په بدو حالاتو کې تر یو موده زمانه پورې چې زه د کار توان هم نه درلود چې کار وکړو روزمزدري وکړو یا هم سو کار ته بوځي چوک ته به لاړو له موږ نه به نفرت کوو چې پوډرې ته کار نه شي کولی خمار به هم پاتې وو پیسې به هم نه وي لاړو به موټرو ته هم نارې ولي چې مسافر بجای کړو موږ ته یو لس لس روپۍ راکړي په هغه به مې یو شل یا 500 روپۍ جوش کړې بیا به لاړو پله لاندې نشه به م وکړه بېرته به راغلو دلته داسې ورځ به چې هغه به هم موږ ته نه پیدا کړي چې موټرو ته نارې کړي یا موږ ته پیسې راکړي په بد حالات کې وو دکان مخکې زوک نه پرېږدي مغازی مخکې نه پرېږدي پیاده رو کې نه پرېږدي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاري څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هېڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وا خو نور مال به ورته راوړم، او که نه و نو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لک را وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکا، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.